په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یو بلې او ساده خبرونه اورېدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، اوري چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې نوي سیلابونه، تازه سیلابونه راغلي چې خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولې دي. د افغانستان او د سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه او مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه د افغانستان خبرونه اوري چې زموږ همکارانه وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورسته او سیلابونو لزګونه کسان وژلي او سرګونه کورونه یې نړولې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر د افغان چارواکو سره په لیدنه کې له ملي اردو ځواکونو سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار کړی. نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې درې سرتیري یې په افغانستان کې پنختو کې وژل شوي، او په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې زیاتو بارانونو د مرستو رسولو بهیر او د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوریدو او د سیلابونو دروتلو له امله تیر ورځ او تیر شپه لزګونه کسان مړه او لادرکه شوي، او خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اوښتي دي. د نورستان ولایت د ولایتي شورا یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو شپږ ویشت کسان په دې ولایت کې وژلي او لزګونه کورونه یې نړولي دي. دغه راز د لوګر د والي ویان دین محمد درویش وویل چې د دې ولایت په مرکز او د محمد اغې برکی برک خوخیو او ازرې په ولسوالیو کې سیلابونو سلګونه کورونه نړولي او خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې په وردګو، پکتیا، خوست، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان په ټولو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو د عاجل مرستو غوښتنه کړې. ایساف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې درې تنه سرتیري په افغانستان کې پنختو کې وژل شوي دي. په کابل کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوه بهرني سرتیري د دې هیواد په جنوب کې له وسلوالو مخالفینو سره پنختو کې وژل شوي، او یو بل یې د ماین په چاودنه کې. د وژل شوو عسکرو د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه لا تر اوسه سند ویل شوی. په وروستیو دوو میاشتو کې په بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوي، او په دې موده کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې تر سلو زیات بهرني کار وژل شوی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر کابل ته د سفر په ترڅ کې د ملي اردو د ځواکونو د پیوړی کولو په برخه کې د خپل هیواد له نویو مرستو څخه خبر ورکړی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر د غرض ویلي چې په پروان ولایت کې د دې هیواد د ولایتي بیارغونې ټیم هڅه کوي چې د بیارغونې په برخه کې خپل هلې ځلې زیاتې کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی ویلي چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ له خپل کوریایي سیال سره لیدنه کې په درنو وسلو د ملي اردو د ځواکونو د تجهیزولو غوښتنه کړې. جنوبی له افغانستان سره مهم راست کوونکی هیواد دی چې په مرکز او ولایتونو کې د بیارغونې په برخه کې کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن دریو لویدیزو ولایتونو ته سفر پیل کړ تر څو هلته انتخاباتو ته نیول شوی تیاری له نږدې وګوري. فضل احمد منوی تیر ورځ هرات ولایت ته تللی او په پام کې لري چې نن په بادغیس، غور او فرا ولایتونو کې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته آمادګۍ وګوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی منوی به په لویدیزو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفترونه او د هغوی کاري بهیر له نږدې وویني. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس تیرونهو کې هم شمالي او ختیځو ولایتونو ته سفرونه کړي وو. ټاکل شوې ده چې د ولسی جرګې انتخابات د سمبلی یا وګړي د میاشتې په 20مه نیټه تر سره شي. خو دغه انتخاباتو تر سره کېدو ته له امنیتي پلوه ډېری اندېښنې موجود دي. او د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 2 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 12 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1503 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په پاکستان کې زیاتو بارانونو د مرستو رسولو بهیر او د ژغورنې هلې ځلې پیچلې کړې دي. چارواکي هڅه کوي هغو میلیونونو وګړو ته مرستې ورسوي چې وروستیو سیلابونو له خپل کور اوره بې ځایه کړې دي. دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلابونه دي چې راوتلي. چارواکي وایي د هوا د خرابوالي له امله ډېرې هلیکپټرې چې د خلکو د ژغورنې او د مرستو رسولو چارې ترسره کولې الوتنې نشي کولی. په همدې حال کې د سن ایالت په سیند کې د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله د سیند په اوږدو کې دواړو غاړو ته د سیلابونو د اوښتو د خطر زنګ وهل شوی دی. ناتو د پاکستان د مرستې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اعلان کړی دی چې د دې تړون غړي هیوادونه او نور شریکان به د مرستو د رسولو په شمول له پاکستان سره د مرستو په هماهنګ کولو کې مرسته وکړي. په یو بل پرمختګ کې د پاکستان پر ولسمشر اسف علي زرداری پرون هغه مهال انتخاب وشو چې دی د انګلستان په برمنګهام ښار کې راښکاره شو. یو شمېر اعتراض کوونکو نوموړی تورن کړ چې دی په داسې حال کې د اروپا په چکر وتلی چې عادي پاکستانیان د سیلابونو له مصیبت سره لاس او پښې وهي. راپورونه وایي په مرکزي اروپا کې د دوامداره ورښتونو له امله په راوتلو سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي. په دې لړ کې 4 کسان په چک جمهوریت، 3 په جرمني او 1 په پولند کې مړه شوي دي. راپورونه له مخې د دغو 3 واړو هیوادونو په پولو کې د اوبو سطح لوړه شوې او له سیمې نه د خلکو د ایستلو امر ورکړل شوی دی. د چین دولتي خبری رسنۍ وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ د تبتانو په میشتو سیمو کې د ځمکې د ښویېدو له امله لږ تر لږه 80 تنه مړه شوي دي. د ځمکې د سختو بارانونو له امله ښویېدلي. د سینهوا خبری آژانس وایي د ځمکې د ښویېدو پیښې د سختو بارانونو د اورېدو په نتیجه کې پرون ناوخته د ګانشو ولایت د ګانان په سیمه کې چې پکې د تبت د خود مختار ادارې مقر دی رامنځته شوي دي. د چین دولتي خبری آژانس د چین دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې له 80 مړو سربیره ګمان کېږي چې د 2000 په شاوخوا کې کسان ترې تم دي. راپورونه وایي سیمې ته پوځیان استول شوي تر څو د ژغورنې له عملیاتو سره مرسته وکړي. د مخکنیو راپورونو له مخې روان کال د چین په مختلفو سیمو کې د سیلابونو له امله څه باندې 1000 نفر مړه شوي او په سلګونو نور تر اوسه لا درک دي. د قرغزستان په مرکز بشکک کې تیره ورځ د هیواد د ستر سیاسي ګوند اتامیکن شاوخوا 15,000 پلویان د سیاسي مشرانو ویناو اورېدو ته راغونډ شوي وو. د ګوند مشر عمر بیګ اتکیبایف خپلو پلویانو ته په خبرو کې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د کېدونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین پیل اعلان کړ. قرغزستان په تېر جون میاشت کې پراخو او خونړیو قومي شخړو ځپلی وو. د عراق په دوهم سرخار بصره کې تېره ورځ په یو شمېر چاودنو کې له 20 زیات کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. ځینو لویدیځو اژانسونو د عراقي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي ذکر شوي ویلي ښایي د مړو شمېر 40 وي. سمدستي دا نه ده معلومه چې د الاشار په نامو مارکیټ کې دا چاودنې بمي حملې وي او که ځان وژونکي بریدونه. یو شمېر چارواکو ویلي دا یو موټر بم چاودنه وه، خو پولیس وایي دا امکان هم شته چاودنه د برېښنا د یوه جنراتور د چاودلو له امله رامنځته شوی وي. په عراق کې تاوتریخوالی په نورو تازه پیښو کې 9 پولیس وژل شوي دي. په روسیه کې روغتیایي چارواکي وایي د اورونو له امله د دې هیواد هوا شپږ چنده له هغې اندازې چې د روغتیا لپاره د منلو وړ بلل کېږي ککړه شوې ده. په همدې حال کې د هوا پیژندنې مسؤلانو ویلي چې په روسیه کې د ګرمې هوا څپه به چې په تېرو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی تر راتلونکو نورو څو ورځو پورې دوام ولري. د روسیې په ځنګلونو او یو شمېر نورو سیمو کې د لګېدلو اورونو له امله لسګونو کسان مړه شوي، ګڼ شمېر کورونه او دفترونه سوځېدلي دي. او پر فضای دود خپور شوی او خلک دې ته اړ کړی شوي چې د ناروغیو له ویرې ماسکونه واچوي. د بیړنیو حالاتو وزارت وایي په روسیه او په خاصه توګه د دې هیواد په لویدیځه برخه کې په 600 سیمو کې اورونه لګېدلي دي. او د کیوبا مشر فیدل کاسترو تیره ورځ له 4 کلونو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پارلمان په غونډه کې ګډون وکړ. د کیوبا انقلابي مشر په خپله وینا کې وویل د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د موجوده شخړې له امله د اټومي جګړې تصور موجود دی. کاسترو له دې مخکې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ هم د جګړې د احتمال وړاندوینه کړې وه. نوموړي د وروستي ځل لپاره په 2006 نوموړی د وروستي ځل لپاره په 2006 میلادي کال کې په حکومتي غونډه کې برخه اخیستې وه. فیدل کاسترو د اورپیک ناروغۍ له امله په 2008 میلادي کال کې د کیوبا د حکومت چارې خپل کشر ورور راول کاسترو ته وسپارلې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ، 10:09 دي. د نورستان چارواکي وای دغلته د ورستیو سختو سیلابونو له امله ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. په کندوز ولایت کې بیا د پولیسو یو موټر پر خښ شوي ماین برابر شوی چې له امله دوه افسران مړه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او نور لوړبه مسؤلان د افغانستان له غرب زون څخه کتنه کوي او د انتخاباتو د کمیسیون مشر ښاغلی فضل احمد مانوي وایي چې ناامني اوس هم د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره یو چیلنج دی. په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو د هوارول په هدف د یو پالیسۍ د جوړېدو لپاره په کابل کې درې ورځنی سیمینار پیل شوی. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خپرونې دوهمه برخه به دوه اونیزو پروګرامونو ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه پروګرامونو لپاره ځانګړې شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په پنځو سترو ښارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 چپه په ډیر صفا ډول اورېدل شي. د نورستان چارواکي وایي دغلته د وروستیو سختو سیلابونو له امله ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د دې ولایت قومي مشرانو او والي ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه پرون په نورګرام ولسوالۍ کې خلکو د زیات تاوانونه اړولي دي. لسیمې په رحلان وری رپورټ لري.
د مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازي قاری عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ په کولتن دره کې د ملک کلی د شنبه په سهار سیلاب د خپلو څپو لاندې کړ چې له امله یې 22 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دغه سیلاب اورېدی او 22 نفر مړه دي او کلی د هغوی پټې دغه هر څه تخریب کړی دی. مکمل کلی اورېدی نورګرام ولسوالۍ کې دی په کولتن دره کې دی. څه کورې 22 کسان دغه دی خو نور کېدی شي تعداد زیات هم شي. په واما کې د لافات کلي نه درنه چې کومه دره ده په دې دره باندې هم ډېر لوی سیلاب راغلی او ټول پټې او د خلکو چمنونه او باغونه یې وړېدي.
خو په ولسي جرګه کې د نورستان استازي داد محمد بیا په کولتن دره کې د سیلابونو له امله د وژل شوو او ټپیانو شمیر نږدې سل ښیي.
ملک په نامه یو کلی دی سیلاب راغلی دی مکمل کلی تخریب کړی دی. تقریبا داسې 42 کسان وړی دی مکمل دی. هر کور سامان هر څه سره بعض خلک خلاص شوی دی. 20 کسان زخمي خلاص کړی دی. 42 کسان به هی سربر معلومات نشته داسې سیلاب وړی دی دونه.
هغه وایي چې په منډول او دواب ولسوالیو کې هم د سیلابونو د راوتلو په وجه ډیرو کورونو باغونو او د کرهنی ورز مکو ته زیانونه اوختی دي. د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې په نورګرام کې له شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده.
ډېر تلفات مونږ سره چې دایته راډیو اوس مونږ ولسوال او نور دي هغه مخانی ضعیف کم مسؤولین چې دغه سیمې د سولې د شهید کامل الله تور راکي داخله د درې کوتن کې یو بل دره دی په نامه د ملک مشوک یادېږي. مرګ ژوبله ډېر زیاته شي مونږ راپورونه دي خو دقیق راپورونه چې څونه کسان دي څونه کورونه وړي.
بدر وایي د نورستان په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او خلک مالی او ځانی زیانونو سره مخامخ کړي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کندز ولایت کې د پولیسو یو موټر پر خښ شوی ماین برابر شوی چې له امله دوه افسران مړه شوي دي. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمېر بهرني مشکوک تروریستان هم نیول شوي دي. له سیمې په دې اړه د نور محمد سهیم رپورټ اورو.
د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې شنبه مازیګر د دغه ولسوالۍ بازار ته څیرمه د دکان آدم خان په سیمه کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودنې له امله د دغه ولسوالۍ پولیسو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. د خان آباد ولسوالۍ امنیه قماندان محمد رحیم د دې پیښې په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د نوموړي ولسوالۍ د امنیه قماندانۍ 2 تنه افسران وژلې شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. لکه چې وایي شنبه د درې نیمو بجو په شاوخوا کې وروسته له دې چې د کندوز والي مو له تخار نه کندوز ته ولېږداوه د بیرته راستنېدو پر وخت زموږ یوه واسطه په ماین ور برابره شوه چې زموږ د امنیه قماندانۍ د ټولي قماندان د هغه له یو تن ضابط سره پکې ووژل شول او 4 تنه نور پولیس ټپیان شوي دي. د زیاته کړه چې د دې پیښې په اړه لا تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان راپیژني ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې په غاړه منلې ادعا لري چې په دې پیښه کې یو رینجر موټر ویجاړ شوی او د ضابط عزیز الله په ګډون 15 عسکر وژلای شوی دي. خو د ده دغه ادعا کندوز امنیتي سرچینو نه ده منلې. هېره دې نه شي چې په دې وروستیو کې د ماین چاودنو پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی، ان تر دې چې ځینې ماینونه خو د سړک د غاړې په ولاړو ونو کې هم ایښودل شوي او چاودول شوي دي. خو د خان آباد ولسوالۍ کې دغه پیښه لومړنۍ پیښه ده چې د نورو ماین چاودنو په پرتله یې زیاتې مرګ ژوبلې اړولې دي. پاتې دې نه وي چې دغه پیښه په همدغه ولسوالۍ کې یوه ورځ وروسته د هغو څلور تنه ترورستانو له نیولو نه رامنځته کیږي چې درې تنه یې د تاجکستان تابع دي او ویل کیږي چې د ازبکستان د مشهور ناراضي طاهر یولداش پورې تړاو لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو مهم ریپورټونه او پزره پوری مطالب د ازادي راډیو په پنه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلای شي او هم لیدلای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او نور لوړو دبا مسؤلان د افغانستان له غرب سن څخه کتنه کوي. د کمیسیون مشر فضل احمد مانوی په هرات کې خبریالانو ته ویل چې نا امنی لا هم د راتلونکو پارلماني انتخاباتو مخې ته لویه اندېښنه او ستونزه ده. خو نوموړي ویل دولتي ارګانونو ورته ډاډ ورکړی چې د دې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره به په ټول وس او توان سره کار وکړي. له شرف الدین سنګزي په دې اړه تفصیل اورو.
فضل احمد مانوی د افغانستان د ولسی جرګې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د همدغې ادارې د دارالانشأ رئیس عبدالله احمد زی په ملتیا هرات ولایت څخه د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره خلکو او ولسی جرګې ته د نوماندو سره د لیدنې کتنې پروګرام له هرات څخه پیل کړ. هغه وایي د لویدیځون نورو ولایتو ته به هم سفر وکړي. مانوی د هرات ولی احمد یوسف نورستانی سره یو ځای د ټاکنو په لار کې د شته ستونزو او تیاریو په اړوند خبریالانو ته معلومات ورکړه. زیاته کړه د پروګرام په وړاندې امنیتي ستونزې ځینې ولایتونو کې لا هم یو تهدید پاتې ده.
از هیچ کس پوشیده نیست و چشم مطبوعات که به هیچ وقت پنهان نمیمانه که بزرگترین چالش سر راه انتخابات مسئله امنیت
ده. هیچ چا په ځانګړي ډول د رسنیو له سترګونه پټ نشي پاتې کېدلی چې امنیت د ټاکنو په وړاندې یو له لویو ستونزو څخه ده. ځینې ولایتو کې په رښتیا سره امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ده. خو له نیکه مرغه چې موږ څلور میاشتې وړاندې د هیواد امنیتي ځواکونو سره د امنیت ستونزه شریکه کړه او د ټاکنو د اجرا لپاره یې د پر امنیت د ټینګښت ډاډ راکړی دی. د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل امنیتي ځواکونو سره ګړې چې کومه امنیتي سروې د ټول هیواد په کچه وکړه درې ورځې وړاندې بشپړه شوه، نتیجه مثبته وه. خو په دې سربېره هم هغه وایي نهایي نه د امنیتي ځواکونو څخه د لاخو امنیتي اقداماتو هیله لرله. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی په خپل ولایت کې د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکړ. که څه هم لس انتخاباتي مرکزونه هغه وویل تر تهدید لاندې دي.
ما د هرات 466 سایت انتخاباتي داریم که دو جمله فکر میکنیم که 10 سایت زیر تهدید آمده.
موږ په هرات کې 466 د رایې ورکړې ټاکنیز مرکزونه لرو چې له منځه یې لس انتخاباتي سایټونه د دښمن د حملو تر تهدید لاندې پیژندل سوي دي، نورو کې امنیتي ستونزه نه لرو. د هرات والي د خبرو په دوام ډاډ ورکړ چې د ټاکنو تر ورځې به په دغو سیمو کې هم امنیتي مشکلات حل کړی شي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوی په هرات ولایت کې ویلي دي چې که څه هم امنیتي ستونزې به د انتخاباتو په وړاندې خنډ جوړ کړي، خو دولتي مقامات ورته ډاډ ورکړی چې امنیت به ټینګ ساتي او د شوي سروې له مخې په افغانستان کې د امنیت په امنیتي فضا کې د انتخابات ترسره کېدل ممکنه دي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي چې په غزنی ولایت کې امنیتي مقاماتو د پارلمان لپاره د یو کاندید چې څو موده وړاندې وسلوالو تختولو مړی مندل شوی دی. کاندیدان او اکثره کسان چې غواړي رای ورکړي اندېښنه لري چې که امنیت ټینګ نه وي نو ښایي د خلکو ګډون به په دې انتخاباتو کې لکه څرنګه چې د ولسمشرې په انتخاباتو کې ډېر کم وي. په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو د هوارولو په هدف د یو پالیسۍ د جوړېدو لپاره په کابل کې درې ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې پرون په کابل کې جوړ شوی له بېلابېلو ولایتونو څخه ځوانانو پکې ګډون کړی چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره به په مختلفو موضوعاتو لکه د ځوانانو لپاره د یو پالیسۍ د جوړېدو پر څرنګوالي بحث وشي. په دې اړه پام وکړئ د زاکیه غیاسي رپورټ ته.
په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ملي پالیسۍ له عملي کېدو وروسته به په دې هېواد کې د ځوانانو موجودې ټولنیزې ستونزې لکه بیکاري حل او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو لپاره به زمینه برابره شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دې پالیسۍ له جوړېدو وروسته به ځوانان وکولی شي په ټولو برخو کې خپلې موجودې ستونزې په اسانۍ سره هوارې کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال تیمورشاه اسحقزی د دې پالیسۍ په اړه داسې وایي:
د ځوانانو پالیسی د یو طبیعي خبره ده. دا یو دولتي پروګرام دی چې د مدني ټولنو او خلکو لخوا جوړیږي او وروسته یې کابینه تصویبوي. د دې پالیسۍ په جوړېدلو سره په ټولو برخو کې د ځوانانو د حقونو دفاع کیږي چې دا د دوی د ظرفیتونو د لوړولو لپاره ښه ده.
د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې په تیرو څو کلونو کې د مسؤولو اورګانونو لخوا داسې اقدام نه دی شوی چې د ځوانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی وي. یو شمېر ځوانان د دا ډول غونډو جوړول نمایشي بولي او وایي چې د ځوانانو د ستونزو د حل په برخه کې عملي کارونه نه دي شوي.
زیرک احمدی ماده شهید مستشرق ټولن: اصلا د خبره ده په افغانستان کې په پیلي شرایطو کې ځوانانو ته هیڅ کار نه دی شوی. مجموع کې هغه ځینو کې چې شعار ورکول کې ځوانان راټولي کې هغه ځینو چې د قربانۍ ځای دلته ځوانان راځي، خو امتیاز ځینو کې بیا نور خلک امتیاز بل څوک اخلي. نن چې دا کوم کنفرانسونه را دایریږي کوم دغه چې شعارونه چې ورکول کېږي د شوار د پاره ځوان دی، خو په عمل کې ځوان نشته.
زمانم تو بده هغه جونې چې کانکور آزمینه ورکوي کمې د لوړو زده کړو موسسو ته جذبېږي او په کورنیو کې هم هغه امتیازات چې د هلکانو لپاره وي د نجونو لپاره نشته، لکه د خوراک، پوښاک او د ګرځېدو په برخه کې.
گشت گذار آزادي
که څه هم ځینې ادارې په ځانګړې توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت په دې وروستیو کلونو کې د ځوانانو لپاره د ډیرو پرمختګونو خبرې کوي، خو ویل کیږي چې لا هم زرګونه ځوانان د کار لپاره بهرنۍ هیوادونو ته ځي. یو شمېر نور له زده کړو بې برخې دي او ډېر شمېر نور یې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله په نشه یي توکو روږدي شوي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو او پر روان وضعیت باندې بیلابیل مطالب او تبصرې خپرې کړې دي. له نوري اسنوري مهمه برخې اورو.
امریکایي نیویارک ټایمز او واشنگتن ټایمز ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه پر دوه بیلابیلو موضوعاتو تبصرې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ژمنه کړې وه چې اداري فساد به له منځه وړي، خو وروسته له هغې چې یو لوړ رتبه مشاورې د امریکا د اداري فساد ضد ټیمونو لخوا ونیول شو، ظاهراً یې د مفتشینو د چارو د کنټرولولو په خاطر عکس العمل وښود. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي چارواکو او د کرزي لخوا دغه بل اختلاف په داسې حال کې راپورته کیږي چې د باراک اوباما ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه د خپل سیاست یو عمده هدف ټاکلی دی. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس افغانستان ته د 4 میلیارد ډالر مالی مرستې له ورکولو د هغې قضیې په خاطر ډډه وکړه چې د ښاغلي کرزي د نږدې مشاور له توقیف سره تړلې ده. کانګرس د دغې مرستې له تصویبېدو سره وروسته له هغې مخالفت وښود چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له افغانستان نه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه د پیسو د وتلو خبر ورکړ. د دغو پیسو ډېره برخه د انصاري صرافۍ لخوا بهر ته انتقال شوي دي. هغه مسه چې چارې وڅارل شوې امریکایي مفتشین ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکایي مفتشینو د ځانګړې ډلې مشر ارنولد افیلت د ورځپاڼې ته ویلي چې امریکایي سازمانونه تر اوسه پورې په دې اړه تحقیق کوي تر څو دا معلومه کړي چې انتقال شوي پیسې له کوم درکه ترلاسه شوي دي. د ښاغلي فیلت په وینا دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات په پام کې لري چې له افغانستان سره د 40 میلیارد ډالرو مرستې نیمایي د دې هېواد د حکومت لخوا ولګېږي. البته د افغانستان حکومت ته د دغو مرستو د نیمایي برخې ورکول په دې پورې تړلی دي چې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د له منځه وړلو پر هڅو اعتماد وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې د سخت دریځو وسلوالو مرګونې ستراتیژي تبلیغات او پروپاګند نشي پټولی یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکي د امریکا د کانګرس د یوه تحقیقاتي راپور له مخې د 2009 کال د ډسمبر له میاشتې څخه د 2010 کال د مارچ تر میاشتې پورې په جګړو کې 928 ملکي خلک وژل شوي او 909 نور ژوبل شوي دي. د تلفاتو د دوه درېمه برخې اصلي عامل د طالبانو حملې ښودل شوي، اما سخت دریزي او ترورستان تل ځان داسې ښیي چې ګواکې دوی د افغانستان د خلکو دوستان دي. د ورځپاڼې په وینا دوی په دې کار سره غواړي په تېره بیا د یو شمېر خوشباوره بهرنیانو توجه ځان ته جلب کړي، څو په نړۍ کې د عامه افکارو د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي. واشنگتن ټایمز زیاتوي پر تبلیغاتو سربیره ظلم او وحشیګری د طالبانو اساسي تاکتیک دی. طالبان ملي دریز نه لري، بلکې یوه افراطي وسله واله ډله ده چې د ترور له لارې د افغانستان پر خلکو خپل نفوذ تپي. د ورځپاڼې په وینا د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حاکمیت دورې د مسئلې ښکاره ثبوت دی.
دا هم د روانې خبرونې وروسته مطلب. د امریکا د مسلمانانو یو ټولنه روانونه په دې وتوانېده چې په نیویارک کې د اسلامي فرهنګي مرکز د جوړولو د پلان په وړاندې وروسته قانوني خنډ هم لرې کړي. د دې فرهنګي مرکز پر سر چې یو جماعت هم پکې شامل دی او هغه ځای ته نږدې جوړیږي چې پخوا پکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز دوه لوړ پوړي ودانۍ ولاړې وي او د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې په نتیجه کې ونړېدې، ډېر بحثونه راپورته شوي دي. د موضوع تفصیل نوري اسنوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ په حواله وړاندې کوي.
په نیویارک کې د یوه جماعت په شمول د یوه اسلامي فرهنګي مرکز د جوړولو پلان ته د بحثونه راپورته کړی دی. دغه اسلامي فرهنګي مرکز هغه ځای ته نږدې په پام کې نیول شوی دی چې پکې د نیویارک د سوداګرۍ مرکز دوه لوړ پوړي ودانۍ ولاړې وي او د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نېټې د تروریستي برید په نتیجه کې ونړېدې. په دې پېښه کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. یو شمېر کسان له دې سره مخالف دي چې د نړېدلو ودانیو له ځای څخه دوه بلاک لرې د اسلامي فرهنګي مرکز جوړ شي، خو یو شمېر نور بیا د دې پلان ملاتړ کوي. مخالفان وایي چې د دغسې یو مرکز جوړېدل د تروریستي حملو د قربانیانو د یاد درنښت ته سپکاوی دی، خو پلویان وایي چې د اساسي قانون له مخې د مذهب او حقونو آزادي د دې مرکز جوړولو ته اجازه ورکوي. له هغه مهال راهیسې چې د دغه اسلامي مرکز د جوړولو پلان اعلان شوی، تاوده بحثونه تر ډېره بریده په پلان کې شامل دي او جماعت د جوړېدو پر موضوع متمرکز دی. مخالفان ادعا کوي چې دې ټکي ته په پام سره چې د سپتمبر 11مه تروریستي حمله د یوې اسلامي افراطي ډلې لخوا ترسره شوې، نو په دې ساحه کې د یوه جماعت جوړېدل د دې تروریستي حملې د قربانیانو یاد ته بې احترامي ده. په امریکایي ورځپاڼو او خبري رسنیو کې تاوده بحثونه د مذهب د ازادۍ او د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې د میراث پر سر څرخي. محافظه کار سیاستوال لکه د الاسکا د ایالت پخوانی گورنر سارا پیلن او د جمهوری غوښتونکو د استازو د جرګې پخوانی مشر ګنګریج له دغه پلان سره مخالفت ښودلی دی، خو د ډیموکرات ګوند سناتور چوک شمر ویلي چې دی له دې پلان سره مخالف نه دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ له دې تاوده بحثونو ځان لرې ساتلی او چپتیا غوره کړې ده. په هر صورت روانه اونۍ د اسلامي فرهنګي مرکز د جوړولو پلان د نیویارک ښار د تاریخي ارزښت د ساتنې د کمیسیون لخوا تصویب او د دې مرکز د جوړولو په وړاندې قانوني خنډ لرې کړی شو. د امریکا د مسلمانانو د اړیکو د مرکز ویاند ابراهیم هوپر وویل
د اسلامي ټولنې د مرکز مخالفان کوښښ کوي چې دا د نړیوال سوداګرۍ د مرکز پر ځای د یو جماعت جوړېدل وښيي، خو دا نه د نړیوال سوداګرۍ د مرکز پر ځای کې دی او نه هم یو جماعت دی. په دې توګه د ټولو مخالفانو ادعاوې ناسمې دي. اساسا هغوی غواړي چې له دې څخه د یو غلیظې په توګه د خپل تعصب لپاره کار واخلي.
خو پر وایي ټول دغه بحثونه هغو کسانو راپورته کړي دي چې د ده په وینا اسلامي ضد اجندا لري. د دوی مقصد یوازې دغه مشخصه سیمه نه ده، بلکې هدف یې د جماعت جوړېدل د امریکا په هره نقطه کې ده. د هوپر په وینا دوی مقصد دا دی چې په امریکا کې د غیر مسلمانانو او مسلمانانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. هوپر زیاته
کړه Muslims anywhere in America the same
اساسي موضوع د امریکا په هر ځای کې د جماعت جوړېدل دي. هغه چې د اسلامي فرهنګي مرکز په وړاندې چې هغه د عبادت ځای د مخالفت کوي، هم په تنیسی، هم په کالیفورنیا، الینویس، بروکلین او ډېر نور ځایونو کې له دې کار سره مخالف دي.
خو د نیویارک خاروال میخایل بلومبرګ د جماعت د جوړېدو په اړه وویل د سوداګرۍ د نړیوال مرکز ځای به د تل لپاره زموږ په خار او زړونو کې خاص ځای ولري، اما دا درسته نه ده چې د نیویارک د یوه ښاري او د یوه امریکایي په حیث دا ووایم چې د منهاتن په کوزې برخه کې د جماعت نه وي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1، او پیښور وسو څلور اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اورئ. لس نیمې بجې کېدونکې دی. له نوریا ستوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان